السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه رحمت الله افغان د یو ساعت پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټول کې د سر موضوع دا دی چې افغان چارواکي وایي تمه ده نن د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مرکچي پلاوي سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. خو په سر کې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي دي چې پاکستانی چارواکي وایي د هغې هلیکوپټر شپږ تنه عملیات چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا برمته شوي ول نن اسلام آباد ته ورسېدل. او په سوریه کې د عرب او کرد جنګیالیو ائتلاف وایي منش ښایي د اسلامي دولت له ډلې ونیسي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورني خبرونه له ناجي سپۍ خاورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان اجرائیه رئیس ټینګار کوي چې له قاعده او شرط پرته به په نظام کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي او افغان چارواکو ترمنځ بیا مذاکرات پیل شي او د کندهار لښکرګاه لویه لاره د لسو ورځو بندېدو وروسته نن بېرته خلاصه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تاجکستان او قرغزستان ته د حنیف اتمار سفر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دغې شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاکار دغو دو هیوادونو ته د سفر پر مهال له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري.
اگر چې موږ فعلاً ګورو هغه دا دی چې د ملکي هیوادونه د ترهګرۍ او د هغو حامیانو ته نه ویلي دي او د دې معنا دا ده چې نه ترهګر او نه د هغوی دوستان او حامیان په سیمه او افغانستان کې ملګري لري. ترهګري یو مشترک ګواښ دی د وړاندې مبارزه یو سیمه ییز اتحاد او یو سیمه ییز اجماع غواړي.
د ملي امنیت سلاکار په دغه سفر کې د تاجکستان او قرغزستان د ولسمشرانو په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په اړه تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان اجرائیه رئیس ټینګار کوي چې له قاعده او شرط پرته به په نظام کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره هڅه وکړي. د دغه ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي عبدالله دا خبرې له یو شمېر سیاسي څیرو سره په کتنه کې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې سیاسي رهبرانو همدارنګه د ملي وحدت حکومت ترمنځ د سیاسي هوکړې د عملي کېدو غوښتنه هم کړې. په دغو سیاسي سیرو کې عبدالله نن ورسره کتلي. د بلخ سرپرست عطا محمد نور، د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدي، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، یونس قانوني او یو شمېر نور کسان شامل دي. افغان چارواکي وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي او افغان چارواکو ترمنځ مذاکرات به بیا پیل شي. د سولې په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار قطبالدین هلال ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د خبرې به مطلوبه نتیجه ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان امین مظفری هم د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل خبره کوي.
د حزب اسلامي یو شمېر غړي کابل ته راغلي او یو شمېر نور یې لا کابل ته نه دي راغلي چې دغه پلاوي د پات غړو پر اتک سره به د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات پیل سي.
د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ دوه میاشتې وړاندې د یوې هوکړې وروسته دغه پلاوي د دویم ځل لپاره کابل ته راځي. او د کندهار لښکرګاه لوی لاره د لسو ورځو بندېدو وروسته نن بېرته خلاصه شوه. د هلمند د ترانسپورت رئیس غفور توخی ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره د افغان ځواکونو د تیرو دوه ورځو عملیاتو په نتیجه کې خلاصه شوې. بل لور ته د هلمند د والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. دا هو تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکي وایي د هغې هلیکوپټر شپږتنه عملیات چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا برمته سوي ول نن اسلام آباد ته ورسېدل. په دوی کې یو روس او پنځه پاکستانیان دي. تر دې وړاندې ویل شوی و چې په دې پاکستاني هلیکوپټر کې 8 تنه عمله و چې د افغانستان په لوګر ولایت کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لخوا برمته شوی و، خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې الوتکې د 8 کس د ځای په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان استخباراتي چارواکو تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې الوتکې عمله په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې دوی ته ورکړل شوې ده. اسلام آباد وایي یوه پاکستاني می 18 ډوله هلیکوپټر د ترمیم لپاره د ازبکستان له لارې روسیې ته روانه و چې د اګست پر څلورمه یې په افغانستان کې بیړنۍ ناسته وکړه. په سوریه کې د عرب او کرد جنګیالیو ائتلاف وایي منبیج ښاریې د اسلامي دولت ډلې ونیو. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه اس ټي اف نن دغه ادعا کړې ده او وایي دغه ښار یې د داعش اسلامي دولت ډلې څخه پاک کړ. د اس ټي اف ویان شارفان درویش وایي هغه 2000 ملکي کسان چې په منبیج ښار کې یې د داعش ډلې سره بندیان و هم خوشې شوي دي. تر دې وړاندې په سوریه کې د بشري حقونو لندن میش چې څارونکي ډلې ویلي وو شاوخوا 1500 موټر چې ملکي وګړي او د داعش ډلې غړي پکې سپاره او د منبیج له شاره ووتل. د دې څارونکي ډلې په خبره دغه موټر یو بل ښار په لور روان و چې هغه هم د داعش تر کنټرول لاندې دی او د ترکیې سره د سوریې پر پوله موقعیت لري. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې د عرب او کورد له ملیشو جوړ ائتلاف دی د امریکا ملاتړ لري. د سوریې منبیج ښار چې د ترکیې له جنوبي سرحد سره پروت دی 2 کاله وړاندې د داعش ډلې لخوا نیول شوی و. د تایلند چارواکي د هغو مجرمینو په لټه کې دي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې په بمي چاودنو کې لاس لري. په دې وروستیو کې په تایلند کې د بمي چاودنو په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. دغه چاودنې د اګست پر 11 او 12 نیټه په پوکیت، ترانګ او سورتساني توریستي ښارونو کې وسوې. د تایلند پولیس وایي د دغو بریدونو هدف تروریستي اقدام نه بلکې سیمه ییز سپوتاژ دی. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي او دغلته یې روس پلاوی بیلتون غوښتونکو ته د تازه مهماتو او پوځي وسایلو په ورکولو هغوی نور هم پیاوړي کړي دي. د اوکراین پوځي استخباراتي ادارې د جمعې پر ورځ وویل روسیې د اوکراین په ختیځ کې د تماس پر کرشه په پراخه پیمانه پاروونکي اقدامات کړي خو تور پر اوکراین پورې کوي چې د منسک د سولې پلان نه مراعتوي. کیف د اوکراین په ختیځ کې او همدارنګه د روسیې لخوا د اشغال شوي ټاپو وزمې کریمیا سره په لومړیو کرښو کې خپلو ځواکونو ته د لومړۍ درجې حصاراتو امر کړی دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د اروپا د امنیت او همکاري پر سازمان غږ وکړ چې کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې له روسیې سره د هغو سیمو پولو ته خپل څارونکي واستوي چې د بیلتون غوښتونکو په واک کې دي. تر دې 2 ورځې دمخه د روسیې د فدرالي امنیت ادارې پر اوکراین تور پورې کړی و چې کریمیا ته خپل کسان د تروریستي بریدونو لپاره استولی دي. د روسیې تایید کیف رد کړی ده. او وروسته خبر ده چې سپینه مڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین پر ولسمشر پیترو پروشینکو شخ کړی چې د کریمیا په تړاو له روسیې سره د شخړو د ډېرېدو د مخنیوي په هدف تر خپله وسه هڅه وکړي. بایدن او پروشینکو پر ټلیفون د روسي ځواکونو لخوا د کریمیا د اشغال په تړاو د وروستیو شخړو په اړه خبرې کړي دي. سپینه مڼۍ د روسیې دا کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بولي. بایدن له پروشینکو وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي. په همدې حال کې سپینه مڼۍ له روسیې هم ورته غوښتنه کړې ده. دواړو مشرانو د اوکراین د حاکمیت او د ارضي تمامیت د خوندیتوب لپاره د ډیپلوماتیکو او سیاسي حل لارو ملاتړ وشو. په ځانګړي ډول دوی د منسک تړون د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي تمه ده نن د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مرکچي پلاوي سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي.
اوس بیا پلاوی راغلی دی خو نن به یو طریقه امید دی چې د خبرو پیل وشي.
د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د ډلې د مشر حافظ سید وژل کېدل به د دې ډلې د جلې د ایستلو پیلامه وي.
د افغانستان حکومت متحد دی د دې لپاره په افغانستان کې د داعش ټولې جرړې او د داعش اړوند ټول عناصر او مراکز له منځه یوسي.
که تر پایه راسره ملتیا وکړي دا او یو شمېر نور موضوعات به په دې خبري ټولګه کې واورئ. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع افغان چارواکي وای تمه ده نن د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مرکچی پلاوي سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. د حزب اسلامي پلاوي له حکومت سره پر 25 مادي ابتدایي سند تر هوکړې وروسته د دویم ځل لپاره کابل ته راځي. د چارو کارپوهان وای د مذاکراتو بریالیتوب د دواړو خواو نیت دی، خو د نهایي کولو لپاره یې باید په خپلو غوښتنو کې نرموالی راولي. قاسم سلمال د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د ولسمشر سلاکار وای تمه کېږي د شنبې په ورځ د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي پاته غړي کابل ته راورسېږي او له حکومتي چارواکو سره به وګوري. قطب الدین هلال د شنبې په ورځ له ازادي رېډیو سره خبرو کې دا ونه ویل چې د پلاوي به له چا سره وګوري، خو په خبره یې له راتګ سره به یو ځل بیا دواړه لوري د سولې مذاکرات پیل کړي.
خبرې خو له دوه میاشتې مخکې پیل شوی وې، اوس بیا پلاوی راغلی دی، خو نن به په یو طریقه امید دی چې د خبرو پیل وشي.
په همدې حال کې د سولې د عالي شورا ویاند امین مظفری هم وایي چې دوی د حزب اسلامي د پلاوی د پاتې غړو راتګ ته په تمه دي.
هیئت حزب اسلامي بعضی اعضایش به کابل مواصلت کرد.
دوی وایي د حزب اسلامي ځینې غړي کابل ته راغلي او ځینې نه دي راغلي، او ډېر ژر کله چې د حزب اسلامي پلاوی بشپړ سي خبرې به هم پیل سي. تیره پنجشنبه د ملي امنیت شورا ویاند هم خوشبینی څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره به د سولې مذاکرات حتما مثبت نتیجه ورکړي. تواب غورزنګ ویلي و چې هم افغان حکومت او هم حزب اسلامي د سولې د بهیر د بریالیتوب هوډ لري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د مرکچی پلاوي غړي کریم امین هم له دې وړاندې د امریکا شغ آشنا راډیو ته ویلي و چې د سولې هوکړه لیک د دواړو لورو لخوا نهایي سوی او ډېر ژر به لاسلیک سي. خو نوموړي په ورته وخت کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو کړیو یادونه وکړه چې لا هم د بهیر د ناکامۍ هڅې کوي. د حزب اسلامي پلاوی څخه باندې دوه میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یو 25 مادي ابتدایي سند موافقه وکړه. د ملګرو ملتونو او امریکا له لورې د دغه ډلې پر مشرانو د بندیزونو لري کول، د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره د یو دقیق نیټه ټاکل، د حزب اسلامي د بندیانو خوشي کېدل، افغانستان ته د دغه ډلې د پلویانو راوستل او شفاف انتخابات د دغه سند له مهمو موادو څخه دي. په همدې حال کې د چارو کارپو بشیر حاتف وایي د دې لپاره چې دا ځل دواړه لوري وروستي توافق ته ورسېږي نو باید په خپلو غوښتنو کې نرمښت راولي.
هم باید حکومت په خپلو نړیوالو دوستانو باندې فشار واچوي چې په ځینو برخو کې له انعطاف تېرېدنې نه کار واخلي، او هم حزب اسلامي باید له ځینو غوښتنو کې یو څه خپل دریځ نرم کړي ترڅو د سولې او خبرو اترو توافقات نهایي شي.
ښاغلی حاتف وایي د ملګرو ملتونو د تور لست موضوع او ځینې نورې خبرې هغه څه دي چې د حکومت او حزب اسلامي له واکه بهر دي او شاید دا مسایل د سولې بهیر اغیزمن کړي. اخوا مدني فعالان او خلک وای حکومت باید له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو جزئیات له خلکو سره هم شریک کړي، کنه نو په حکومت کې د دوی د سیاسي مشارکت موضوع به تر سوال لاندې راسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم هلمند ته ځو. تازه راپورونه وایي چې په ګرمسیل ولسوالۍ کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی. اوس هوایي بمباري هم روانه ده او ویل کېږي د تېرې جمعې په ورځ کې په پولیسو جګړه کې پولیسو ته ګڼ مرګ ژوبلا وختې. همدا مهال زموږ همکار الیاس دای راسره د ټلیفون په کرښه ده. دای صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. که د ګرمسیل د جګړې د وروستي حال په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
افغان صاحب ډېره مننه کوم، زه چې دا اوس تاسو سره خبرې کوم د ګرمسیل ولسوالۍ په دوهمه اوزه کې چې څه درویشان ورته وایي. د دې او لومړي اوزې په منځ کې کوم کمربند چې دوه ورځې وړاندې قایم شوی دی، ټینګ شوی دی. پر هماغه کمربند باندې د وسلوالو برید دوام لري. ویل کېږي چې د افغان هوایي ځواکونو ځینې هلیکوپټر هم سیمې ته رسېدلي دي، او د نږدې یو ساعت راهیسې دا څوم ځل دی چې په سیمه کې بمبار کوي، او دواړو غاړو ته ویل کېږي چې تلفات هم اوښتي دي. اما په ګرمسیر ولسوالۍ کې د خال خال ډزو تایید د حکومت چارواکي ته ویل من د ولیوان دوی چې اسنه کې خال خال د ځامه د شدید جګړې په خلې نه کوي. هغه ویل چې د ولسوالۍ مرکز او د امنیت کمانډانې تعمیر چې پرون ورځ ناوخته افغان ځواکونو پرې شو درته د افغان ځواکونو په لاس ورغلی دی، او په سیمه کې د تصویر عملیات د پلان جوړ شوی دی او په دې سرتیر هم ګرمسیر ته رسیدلي.
د سپټه د ونه وکړه وای هوایي بمباري پیل شوی ده. یوازې افغان ځواکونه هوایي بمباري کوي که بهرنیان هم په همدې هوایي بمباري کې ونډه لري؟
د بهرنیو ځواکونو د راپور لمخې چې د ګارډین ورځپاڼه فور کړو وګورئ چې په تیرو دوو اونیو کې د هلمند په 15 اهدافو باندې د وسلوارو په ضد بمباري کړې ده. ولې دقیقا دلته چارواکو تر اوسه نشته د دې هوایي بمباري په برخه کې د بهرنیو ځواکونو د شتون یا په مشخص ډول په ګرمسیر ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبار په اړه افغان ځواکونو یا افغان مقاماتو مشاهده کړې.
دا سوال کیږي چې هلته پولیسو او ملي اردو ځواکونو ته مرجوب لا وخت که د دقیق ارقام په اړه معلومات ورکړي. همدارنګه تبن جګړه د ملکیانو ته به هم مرجوب لا وخت دي. تاسو ته ورستي معلومات څه ښیي چې څومره مرجوب له ملکیانو ته وخت ده؟
یوازې تېره ورځ په کنفرانس کې چې د هلمند والي و د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد و د کورنۍ چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن رحمان یا د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیقي په برخه اخیستی وه. هغوی د وسلوالو طالبانو د مرجوب دي شمېره 2500 تنه وښودل چې دوی البته وویل چې 2500 کسان نوکې 212 وژل شوي دي او 30 نور ټپیان شوي دي. خو د افغان ځواکونو د مرجوب شمېره دقیقه ونه ښودله. هم والي وویل چې په دغه موده کې د 15 په شاوخوا کې افغان ځواکونو سرتېري وژل شوي دي او شمېره ټپیان دي. ولې د چارواکو نه کتون بار بار د ملکي کسانو د تلفاتو پوښتنه شوې ده. تر اوسه دقیق ارقام د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي او حتی دا یې هم نه دي ویلي چې په څومره شمېر کې په کومو سیمو کې آیا ملکي کسانو ته مرجوب لا وشې ده کړې ده.
او کله چې جګړه یې هلته ملکیان سیمه پرېږدي بې ځای کېږي، تاسو ویلی سئ چې له ګرمسیل ولسوالۍ پخوا خونابي ولسوالۍ نه زیات کډې خلک بې ځای شوي. له ګرمسیل نه څومره کسان بې ځای شوي دي او چیرته روان دي، چیرته اړولي دي؟ حکومت په دې اړه تدابیر څه نیولي دي که نه؟
افغان صاحب، د ګرمسیل ولسوالۍ نه لښکرګاه ته د کډو شمېر ځکه کم دی چې په مخ کې نوه ولسوالۍ نه هم نه ده ولاره د ټولو تلونکو انتقالیا یا ترافیک پر مخ بنده ده. او همدارنګه په جنوب کې د دې ولسوالۍ خانشین خپله نامنه ولسوالۍ نو ویل کېږي د جبهې د لومړي کرښې څخه د یو کلي نه خلک بارتي نور سم تېړولي دي. اما هم دغه شمېرې چې د نادالي او د نادي ولسوالیو څخه د کډوالو چارو ریاست ته تللي وایي چې د نږدې څلور نیم زره کورنۍ چې اوښاک بې ځای شوي دي، ولې دوی تر اوسه پورې ډېرې کمې کورنۍ تشخیص کړي دي او پیدا کړي دي چې په نږدې ورځو کې به مرسته ورسره وکړي. په دغه مرستې د کندهار لشکرګاه لارې د بندښت له امله ځنډېدلې وې چې خوراکي توکو ته اړتیا وه د کندهار نه باید انتقال شي. دا لاره هم ویل کېږي چې د پرون په عملیاتو کې خلاص شوې ده. ولې موږ ته موټر چلوونکي او ملکي کسان وایي چې هغه تعدید چې د لارې په اردو کې موجود دی او هغه خبرداری چې وسلوال دوی ته ورکړی دي چې تاسو پر هر تګ نه کوئ، د هغې خاطر نشت للی. اما نن څو نظامي او څو درانه بار وړونکي موټر د دې لارې نه تیر شوي دي. د کندهار نه ځینې توکي لشکرګاه ته رسولي دي.
دا خو د ګرمسیر د جګړې په اړه ته معلومات راکړل. څو ورځې وړاندې په ناوې ولسوالۍ کې جګړه ډېره زیاته ګرمه ولسوالۍ څو وارې لاس په لاس وله. اوس هلته په ناوې ولسوالۍ کې حالات څه ډول دي؟
هغه شدت چې د جګړې د پنجشنبه په ورځ په ناوې ولسوالۍ کې د تېرې اونۍ په پنجشنبه موجود و هغه وجود نه لري. د ولسوالۍ او امنیه قمانداني د ودانۍ تر څنګ د بازار ځینې سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې دي او د لشکرګاه سره دلته په نږدې سیمو کې عینک سیمه هغه سیمه ده چې د ناوې او لشکرګاه تر منځ ده. دلته هم وسلوال ویل کېږي چې ستا هغه ممرت چې پولیسو د عینک تخلیه شوی دي له هغه هم افغان ځواکونه دي نیولي ولي د هغه په څېر به ځینې ضربتي ټانګونه ځای په ځای شوي دي او د وسلوالو د پرمختګ مخه یې نیولې ده. په مجموع کې په ناوې کې جګړې ځکه کمې شوي دي چې د نوې ولسوالۍ ډېرې سیمې وسلوال لمدې کړي دي. یوازې د ولسوالۍ مرکز پاتې دی چې هغه هم یو ځل وسلوالو په لاس ورغی. خو بېرته د افغان ځواکونو په خاطر کومه کیسه وکړو در شي غوسره سم دا مرکز هم افغان حکومت پرته ونی
د سیب د سور از چې هلمند د جګړې راپورونه ورکول کیږي. د راپورونه هم ورکول شوی چې هلمند کې هلته خلک اندېښمن دي. و چې ناوی ولسوالۍ کې مې و چې ناسه جګړه آرام شوی ده او ګرمسیل ولسوالۍ چې هلمند له مرکز نه لري د هلته جګړه روانه ده. اوس په خار کې وضعیت څه ډول ده؟ یعنی اندېښنې وسم پر ځای دي که اندېښنې او څه ناسه رفسوي دي؟
د تیرې شپې او تېر مازدیګر رئیس د لشکرګاه سره نږدې سیمو کې لکه چانګیر د نادالي ولسوالۍ چې د لشکرګاه په شمال کې شمال لویدیځ کې موقعیت لري یا لکه د نادالي ولسوالۍ عینک سیمه چې د لشکرګاه په جنوب لویدیځ کې موقعیت لري هغه نږدې سیمې وې چې کله به جګړې پرې زور واخیستې نو ډزې به د لشکرګاه ښار اوسېدونکو اورېدلې او بیا به اندېښنه ښودله. او په عینل کې د کندهار لشکرګاه تر منځ د نارسواک په سیمه کې تېره شوې لار چې تقریبا 9 ورځې یا 8 ورځې بنده وه د دې له امله هم په ښار کې خلک په تشویش کې وه ځکه نه تګ راتګ کېدی شو او نه هم د خوراکي توکو قیمتونه په خپل حال پاته وه. هر چتو کې د هر تو کې قیمت د وچند ورسو او خلګو را شکر کوي چې په کلابن شار کې ژوند کوي نو تشویش کوي د دې لار د خلا کېدو پر یو ځای په نږدو سیمو کې چې شار کې نږدې کمربندونه دي جګړې هم کمې شوې دي نو په خلګو کې تر یو بریده سا ګرځېدلې ده عامه په شار کې هغه بیروبار چې دغه جګړو وړاندې وو وجود نه لري او خلک اوس هم د دې شار او د شاوخوا سیمو د راتلونکي په اړه فکر کوي.
صاحب ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. زموږ همکار دایي و چې له هلمند څخه یې د ګرمسیر د جګړې په اړه وروستي راپور نه ورکول. تازه راپور نه داسې ښایي چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی ده او هلته افغان ځواکونو هوایي بمباري پیل کړې ده. که راسره ملتیا وکړي د هلمند د جګړې په اړه به پوره روانو خپرونو کې تاسو ته لا زیاته معلومات وړاندې کړو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش ډلې د مشر حفیظ سیل وصل کېدل به د دې ډلې د جرلې د ایستلو پیلامه وي. د دې شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل د حفیظ سیل وژل د ترهګرۍ او په خاصه توګه د داعش پر وړاندې د افغان حکومت او نړیوالو متحدینو جدیت او قوي اراده په ډاګه کوي. او خو ځینې کارپوهان وایي هم د حفیظ سیل وژل کېدل د داعش ډلې د خورا واره کېدو سبب بولي. صفي الله ستانیزی په دې اړه نور معلومات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حافظ سعید وژل په دې معنی دی چې افغان حکومت او نړیوال ملګري د داعش او نورو ترهګرو ډلو له منځه وړلو ته کلک هوډ لري او دا ډلې به په بشپړه توګه ختموي. د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس او ویان تواب غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تعهد لري چې د افغانستان خاوره له داعش پاک کړي او د حافظ سعید وژنه د دې خبرې د اثبات یوه لویه بیلګه ده.
د هغه وژل کېدل دا معنی لري چې د افغانستان حکومت او د افغانستان د وسلوال پوځ او د افغانستان د حکومت ریوال متحدی د ترګریز جګړه په خاصه توګه د داعش د جګړه کې جدي دي. د حافظ سعید له وژل کېدو سره د حکومت د اراده قوت او شدت معلومی. د افغانستان حکومت متحد دی د دې لپاره چې په افغانستان کې د داعش ټولې جرړې او د داعش اړوند ټول عناصر او مراکز له منځه یوسي او د افغانستان پاک خاوره د دې منحوسې تورېستي پدیده ده پاک کړي.
ښاغلي غورزنګ همدارز ویل د حافظ سعید په وژلو سره هغه خبرې باطل شوې چې ګني د افغانستان حکومت د داعش پر ضد په جګړه کې جدي نه ده. د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش ډلې د مشر حافظ سعید د وژلو هرکلی کوي چې د سعید د وژلو خبره په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال رویټرز اژانس تایید کړې ده. د امریکا دفاع وزارت هم تیر ورځ ویلي چې د داعش ډلې مشر حافظ سعید د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي حمله کې له خپلو څو مهمو کسانو سره وژل شوی دی. که څه هم افغان چارواکو د حافظ سعید وژل کېدل د داعش د ختمولو لپاره په ښه نیت بولي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي داعش په افغانستان او پاکستان کې د حافظ سعید تر وژل کېدو وروسته حسیب لوګری خپل نوی مشر ټاکلی دی. اخوا پوځي کارپوهان داعش د ډلې د مشر وژل د دې ډلې د ماتې د پیل او د هغو کسانو ترمنځ د ویرې د خپرېدو لپاره مهم بولي چې له دې ډلې سره خواخوږي لري. افغان کارپو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته ویل حافظ سعید له ترهګرو سره ژورې اړیکې لرلې او وژل کېدلې هر عمرو داعش له ماتې سره مخ کوي.
چون حافظ سعید با داشتن ریشه های قومی و حمایت های
د دې لپاره چې حافظ سعید د قومي اړیکو د لرلو په اساس او د آی اس آی او په پاکستان کې د ترهګرو ډلو په مرسته کولای شول چې داعش د رهبرۍ په وسط کې خوندي وساتي، نو د سعید وژل کېدل د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د خواره واره کېدو سبب کېدای شي او هم به د هغو ټولو ترهګرو راتلل بند کړي چې له نورو سیمو په خاص توګه له پاکستان راتلل او له داعش سره به وزای کېدل
مارکه به نفع داعش می شدن نقطه پایان بگذاره.
خغلی کوهستانی وایي د حافظ سعید وژل نه یوازې دا ډله کمزوري کوي، بلکې د افغان پوځیانو په وړاندې به مقاومت هم له صفر سره ضرب کړي. صفی الله ستانگزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تاجکستان او قرغزستان ته د حنیف اتمر سفر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ وایي د ملي امنیت شورا سلاکار د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د سیمې له اکثرو هیوادونو سره د ترهګرۍ ضد د ګډې مبارزې په برخه کې هوکړې ته رسېدلی دی. د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د حنیف اتمر هڅې ستایو، خو وایي لا هم سیمه کې یو شمېر هیوادونه په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سیمې له هیوادونو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې اجماع به پر عمومي وضعیت په لنډ مهال، منځمهاله او اوږدمهاله کې خپل اغېز ولري. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان او قرغیزستان د امنیت او اقتصاد په برخو کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره مشخصې ژمنې کړې، خو د زیاتو جزئیاتو په اړه یې څه ونه ویل. ښاغلی غورځنګ وایي تاجکستان او قرغیزستان هم د ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو په څیر ترهګرۍ ته نه ویلي، او ترهګر باید پوه شي چې هغوی او ملاتړ یې په سیمه کې دوستان نه لري.
ملکي هیوادونه د ترهګرۍ او د هغو حامیانو ته نه ویلي دي، او د دې معنا دا ده چې نه ترهګر او نه د هغوی دوستان او حامیان په سیمه او افغانستان کې ملګري لري. نو بنان ترهګرۍ یو مشترک وخت دی، د وړاندې مبارزه یو سیمه ییز اتحاد او یو سیمه ییز اجماع غواړي او ضرورت دی. ورته
د ملي امنیت سلاکار تیره اونۍ د خپل تاجکستاني سیال په رسمي بلنه لومړی تاجکستان او بیا له هغه ځایه قرغیزستان ته ولاړ. ښاغلی اتمر په دغه سفر کې د تاجکستان او قرغیزستان د ولسمشرانو په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په اړه تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ بیرته کابل ته ستون شو. وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا تاجکستان او قرغیزستان ته د محمد حنیف اتمر د سفر هدف د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمه ییزو هیوادونو د همکارۍ جلبول ښودلی وو. د ملي امنیت شورا وایي حنیف اتمر په تیرو نهو میاشتو کې یوولس هیوادونو ته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د جلبولو په هدف سفرونه کړي چې خورا ګټورې پایلې هم درلودې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په برخه کې د حنیف اتمر هڅې ستایي، خو وایي لا هم ځینې هیوادونه په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي:
بدون شک اگر یک اجماع با وجود بیاید موثریت بسیار بالا دارد.
له شک پرته که وسیمه ایز اجماع را منسته سی دیر زیاد موثریت بولری، او که چیر پاکستان پا دغ اجماع کی شامل سی او رشتین همکاری وکری، حتی دا ویلی سو چه تورلزم با لمنزه ولار سی. خود زین دا سه هوادون استه چه اغوی پا جگره کی خپلی گتی گوری.
ښاغلی انعامي وایي که څه هم اوس د نړۍ اکثر هیوادونه په دې واقعیت پوهیږي چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې کوم هیواد رښتینې همکاري نه کوي، خو بیا هم په هر جوړیدونکې اجماع کې د پاکستان شمولیت مهم دی. نوموړی وایي تر هغې چې د پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونه د ترهګرو له ملاتړ لاس وانخلي، ستونزمنه به وي چې سیمه او نړۍ د ترهګرۍ له شره خلاصه شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې.
اوس هم کندوز ولایت ته ځو. د کندوز ولایت د ولایتي شورا غړي وایي چې اوس مهال د دغه ولایت 80% سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. په دې اړه نور معلومات له کندوز څخه د زموږ د همکار اجمل آرین په راپور کې.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. د کندوز ولایت د ولایتي شورا غړي وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ په داسې حال کې د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده چې اوس مهال د دې ولایت 80% سیمه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له لسو ورځو را په دې خوا په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو خپلو تعرضونو ته زور ورکړی، او اوس مهال د ولسوالۍ په 2 کیلومترۍ کې جګړه جریان لري. ښاغلی ایوبی زیاته کړه چې د دغې جګړې له کبله څه باندې 1000 کورنۍ هم له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي.
جنګ کې د امام صاحب شورا دیسته جنګ ساده نه، جنګ بسیار خطرناک، تلفات زیادی به مردم حالی و خسارات زیادی خانه‌های
په امام صاحب ولسوالۍ کې ډیر خطرناک جنگ جریان لري، او ملکی خلکو ته مرګ ژوبله وخته ده، او څه باندې 1000 کورنۍ هم بې ځای شوې دي. او که دې ولسوالۍ ته توجه ونه شي نو ښایي دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا منشي زرګل عالمی بیوی چې اوس مهال د دې ولایت 80% سیمه د طالبانو په کنټرول کې ده، او ورځ تر بلې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نازک کیږي. اغلی عالمی په دې اړه داسې وویل:
کسایی که در مرکز هستن میگن ان قریب ما این کارا رو انجام میدیم، همین روز ما شروع میکنیم، همین روز ما تصفیه میکنیم.
مرکزی چارواکی وای پنګدی راتلون کې پراتلون کې ونی کې او ډیر شر کندوز تصفیه کیږي د سرنګ عملیات د چنه پیلېږي. دوی خلک او موږ غولوي د قلیزال ولسوالۍ سقوط وکړ او اوس مهال د امام صاحب ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو بل غړی صفی الله میری هم وای که دغه ولایت ډیر ژر پاملرنه ونه شي نو ښایي د دې ولایت د امام صاحب او د دشتشیرچي ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورشي. ښاغلی امیری زیاتوي،
تاسو چې څه رقم ګورئ لس ورځې کېږي په امام صاحب ډېر جار و جنجال له جنګونه دی، طالبان ډېر مخکې راغلی دی، امام صاحب په ډېر په سخت وضعیت کې ده. که دوته کله دغه تازه نفس نیروهان ونه رسېږي نو امام صاحب امکان د سقوط لري. خپله په ښار کې اکثریت ځایو کې په نواحي د ښار کې طالبان وجود لري.
بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی ساپی بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه شتون لري او هیڅکله به دغه ولسوالۍ سقوط ونه کړي. ښاغلی هاشمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
هلته موږ شپږ سوه نفره تنها د اردو لرو، یو کنډک مخکینی د اردو او یو کنډک پرون هلته تازه دنې ترې د اردو ځواکونه، او زموږ واکنش کې ته ده په دې خاص پهنوم باندې یادیږي چې هغه هم فلمي ته مقصد لري اولته د امام صاحب د خلکو نه د امام صاحب د همشاریانو نه د ولسونو نه هلته په کلک او په میړانه دفاع کوي.
د کندز د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېري کېږي چې نږدې شل ورځې کېږي د دې ولایت د قلیزال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او له دغې ولسوالۍ څخه په سلګونه کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس مهال په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. ناجیه ساپی استودیو ته راغلې ده د دې مهال لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تاجکستان او قرغزستان ته د حنیف اتمر سفر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. افغان چارواکي وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي او افغان چارواکو ترمنځ مذاکرات به بیا پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي د هغې هلیکوپټر شپږ تنه عمله چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا برمته شوي وو نن اسلام آباد ته ورسېدل. په سوریه کې د عرب او کورد جنګیالیو ائتلاف وایي منبج خاري د اسلامي دولت له ډلې ونیوه. د تایلند چارواکي د هغو مجرمینو په لټه کې دي چې د دغه هیواد په ځینو تروریستي سیمو کې په بمي چاودنو کې لاس لري. او سپین مڼې وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین پر ولسمشر پیترو پروشینکو غږ کړی چې د کریمیا په تړاو له روسیې سره د شخړو د ډیرېدو د مخنیوي په هدف تر خپله وسه هڅه وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې ایران به سبا د سیمې په کچه د ایکو سازمان د مشرانو د غونډې کوربه وي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو مشر ښاغلی ازرخ شافیزی چې خپل په دې غونډه کې ګډون کوي ازادي راډیو ته ویل د ایکو په غونډه کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو خبرې وسي.
دغه هیوادونو ترمنځ تجارتي، صنعتي او خدماتي او توریستیک تسهیلات رابرابر شي چې یو بل سره مرسته وکړو تر څو وکولای شو چې په منطقه کې تجارت اسانه کړو او راکړه ورکړه اسانه شي.
د ایکو سازمان غونډه چې له څو لسیزو راهیسې د سیمې د هیوادونو په کچه جوړیږي د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشران پکې ګډون کوي او افغانستان یې غړیتوب لري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد ځان بسیا کېدو لپاره د انرژي د ملي شبکې پنځه کلونه طرحه بشپړه سوې او ډېر ژر به ولسمشر ته وړاندې سي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار امان الله غالب ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغې پنځه کلنې طرحې په عمل کېدو سره تر 2020 میلادي کال پورې د افغانستان 4 ولایتونه د انرژي د ملي شبکې سره وصلېږي. نوموړي ویل چې د انرژي د ځان بسیا کېدو د ملي شبکې له مخې به په افغانستان کې پر کو 50 کلونو کې 2000 میگاواټ برېښنا تولید سي چې پکې به څه باندې 60000 کسانو ته د کار زمينه برابر سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یوه بوجي پاکستانی اوړه 280 افغانۍ، او یوه بوجي قزاقي اوړه هم په 280 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي بوره 2500 افغانۍ، یوه درې نیم منی بوجي ورجې 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1500 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 9.1 او یو لیټر ډیزل تیل په 14.1 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل صرفان ټولنې د معلوماتو لمخینن افغانۍ د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، نوی پلا یو یورو 15 افغانۍ، لس پلا یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ نوی پلا، او زر پاکستانی کلدارې 428 افغانۍ.
نجیب زمان و چې اقتصادي خبرونه یې واورول. اوس هم واره رسیدلې دوه اونیزو پرونو ته. حقیقت څه دی چې قاسم سلیمالی چم وړاندې کوي، او وروسته تاندې څانګې چې نورګل شفق چمتو کړی.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال دغه ځواکونه په جګړو کې زیات شکیل دي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي دا مهال هر ورځ په اوسط ډول شاوخوا 100 پروازونه ترسره کیږي چې د اتیا په شاوخوا کې محاربوي او پاته نورې اکمالاتي دي. خو د دقیقو اهدافو په نشه کول هغه څه دي چې لا هم هوایي ځواکونه پکې له ستونزو سره مخامخ دي. افغان حکومت وایي هڅه کوي څو د بهرنیانو په مرسته د هوایي ځواکونو وړتیا لوړ کړي، او دا مهال د هوایي ځواکونو یو شمېر پرسونل او پیلوټان عملاً په امریکا او چک جمهوریت کې په زده کړو بوخت دي. د دې ترڅنګ ناټو هم ویلي چې شاید افغان هوایي ځواکونو د لا ښه فعالیتونو لپاره نوي سلاکاران وګماري. د چې افغان ځواکونو اوس څومره الوتکې لري او د جګړې په ډګر کې د دوی شکلتیا څومره ده، دا نور مسایل. ما قاسم سلیمال د حقیقت صدې په پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال وهاب وردک سره مطرح کړی دي.
مننه کوم جنرال صاحب چې موږ د مرکې فرصت راکړئ. که په لومړي سر کې دا راته وایئ چې په افغانستان کې څه تازه امکانات د هوایي ځواکونو په برخه کې رامنځته شوي دي، څومره تیاری افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي، اوسنی وضعیت که په لنډ شکل باندې راته ووایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د هوایي پوځ وضعیت تخنیکي او پرسونل د نگاه نه ورځ په ورځ ښه کېږي، او په مخ روان یو. د تیر کال نه سخت کار، پنځه نوي کال د موفقیتو کامیابی او انکشاف پیشرفت کرده دی قوای هوایی پا برخه که تیر کامون مشکلات زیاد درودو هم در تعلیم و تربیه پا بشکم کم درودو، خیلی تکنیک پا بشکم زیاد، دامادگی پا بشکم زیاد درودو با که مگو که برشو دخپر وطنو ده خرکونه پا کرکبانی دفاع وکو، او ده همه او مگو که برشوه او چې د کوا هم تو خلکو ته او ملت ته معلومه ده. په 1959 کال کې د موږ په قوای هوایی کې یو تغییر راغلی دی چې د قوای هوایی په سپوب کې په عملیاتو کې MD 510 او E 29 تغییر داخل شوي دي، او چې د MD 510 د اوس د موږ په څلور زونو کې فعالیت کوي. په عملیات مالبوي کې د قلوردګان او فیرکوس سهم اخلي، او E 29 په ټول افغانستان ته پوښښ لاندې نیولی دی، فعال سهم لري.
لطف کوئ د دوی د شمېر په اړه باندې ووایاست چې 9 څومره الوتکې فعلا موجود دي، او MD
په حدود 40 بالو داسې موجود دي. په دو څلور زونو کې E 29 د اتونه ته 14 موجود دي، او پیلوتان و انجینران هم شته دی. پیلوتان و انجینران خپل تحصیلات پا امریکا که ختم کرده دی، او دووز پا ایالات متحده امریکا که انجینران و پیلوتان نو هم دی E 29 دی، او دی MD پیلوتان پا جمهورت چک دووز آتا پروازونه کهوی که در خدای رضا پس دو میشت و یوی میشت یا دو میشت بعد نه اغا هم پندوس نفر پا دودی چرویخ پندوس نفر پیوتان دی اغا هم را رسی.
دین علاوه بربری الوتکیم طبیعیده چیستا
مگنوی هم میابده الوتکی و رو چه اغا هم پا اکمالاتو که او هم پا ضربو دی شپیل دی وزه که سام آخری برا روا دی رومی 235 الوتکی و رو چه اغا هم د موږ دوست هیواد هند د موږ سره کومک کړی دی په عملیاتو کې سهم اخیږي په هم په جنوب کې هم په غرب کې هم په شمال کې او ترانسپورتي تیاری 3 دېرش هم لرو 3 دوه سوه 8 هم لرو ترانسپورتي تیاری دي هندي چټل تیاری هم د موږ په قوای هوایي په سبب کې شامل دي هم په لرو پرواز کوي.
تاسو د عملیاتو یادونه وکړله دم مهاله یا سږ کال تاسو څونه دخیل یاست په عملیاتو کې او روزمره په اوسط حد څونه پروازونه کوي
اوسط پروازونه د ورځې موږ د 100 نه 300 د نوینه کم نه دي د نوینه 300 پروازونه کېږي
هر
ورځ په دو حدود کې دي نو په دو کې مغربوي پروازونه 50 تقریبا د شپېتو نه لوړ دي مغربوي پروازونه نو اکمالاتي پروازونه دي لکه اکمالات مهمات و مواد غذایی تخلیلات شهید و زخمی و دی پرسنل ورد دی ورد و دی پارا پا ولایتو تی دی ولایتو نبیر تا کابل تا ورد
وقت نا وقت دستی راپورون موجود دیچ پا دی عملیات که کل کل یعنی ملکی اهداف هم کل کل پناشکیجی دی دقت سونه اتمنان تاثر کوی چی واقعی تاثر آقا نظامی اهداف چی لری اما آقا تاثر پا دقیق شکل بندی پا نظر که نیسی و عملیات رو پانی کوی
پا افغانستان که جنگ دی پا جنگ شرایطو که سرای اشتباه هم کیگی لیکن موک پا دو باندی ونه ویو چی دا اشتباه کیگی باید دا دو تا متوجه ونه ویسو نه دا غلطه دا موگ عظمی کوشش که و دا دی موگ دن دا موک تا قوای مسلح وزارت دفاع شورای امنیت بخپلا سر کماندان آقا قوای مسلح رئیس بی جمهور مکتده وزیپه را کرده چی ده خساره او جلوگیری ده طرفات و اشخاص ملکی نباید مگه جلوگیری وکو او پکرک دوتا متوجه وسو پالیسی او ترنامه پاس شویدی پالیسیگان هم دی ده پیلوتان و انجینران سر در سونه مخی بول شویدی او ده خبر و اشتباهان رو تا متوجه شویدی دقیقه باید پرانگزاری وشی او زیاد کار پا عدف بانده وشی عدف تشخیص شی خد دقیق چهار تا ملکی اشخاص و افراد نوی او خد ملکی اشخاص و افراد خسارمن نشی
بله اینه در تایدوی چه لا هم دیتا ضرورت چه باید لا نور هم روزان وار کرل سی و زکر چه کلا نکلا در مشکلات را میسته که جینده تا تایدوی
درزه تایدوی ما چه او اغا اشتباهات چه کیگی یا شویدی دقود جلوگیری پخاطر دقود کماول پخاطر دقود بیخی نابودول پخاطر باید کماندانان آمرین مسئولین او پخپر غمرد پروازی در طول مسئولیت مگرارو او طول باید کوشش وکو ازمی چه دونه جلوگیری وکو او ترمنامی پالیسیگان مده نظر بنیسو او پلانگزاری دقیقوی او پو بانده کاروش
پدیسه که بحرانی جواکون استاس رو چون برم رسته که ده استخباراتی مسائل پر طولو اولی که و بلاخره ده اهداف پا تاین که دوی سر تاستون پا همه هنگی مختزی پا عملیه پکید
ده استخبارات اهداف ده تاین او رو پخاطر مرگ الحمدلله کشپی تاری هم بی پیروت رو هم با پیروت رو دواری رو بی پیروت همشتدی با پیروت همشتدی خوب بندنی وادونه یا جامعه جهانی یا آریس چه دیموکسه کمک کوی بعض وقت پا مشکل و شرایطو که پا مشکل و نقطو که دیموکسه دی حمایه پا حیز بانده دی همکاری کوی اغم دیره کمه
پاینده که دست معلومات را کالیسی چه چون نور الوته که قرار دی چه افغانستان تا باید ور کرلسی دی نریوال طولین دخوا مشخصن دی کم حواد دخوا امریکا روسیه که
قوای هوایی در افغانستان در ایالات متحده امریکا در خانه سپوتکی مایکیگی او تجهیزی او انکشاف خواهد روانه در او در طور کمکونه که تعلیم و تربیه ده که تخنیک در ایالات متحده امریکایی کهوی او پا 2013 که مگه حت مکته هم نوری رو تکی را کهوی او پا 2013 که هم چورکی و هم ترانسپورتی هلیکوپتر که پلانو که دی تا آخر دی 2023 پوری مختلف در دو کال که نوی حمله کرد.
شمیره نیم معلوم نده دقیق
تقریبا پو دو دی دیشو چلویش تو دسته.
بله او یه روستی پشتانه ده چه بلاخره تر کم کال پری بده افغانستان هوایی جواکونه پخپل پشو و در ریجه و بکرایسی چه پرتلده چه بارانی جواکونه هوایی عملیات تا ضرورت دوی بخپل عملیات تر سرکیو ده وزیفه با دی خپل مختلف
او سه هوایی جواکونه ده ماسان هوایی جواکونه تقریبا نویه پیستده ده مستقیمن خپل عملیاتو که سم آخری او پا پرانگزاری که ده امکانات ده دی رری چه ده خپل وطن خواهی نه دفاع و کهوی ده دخمن داخلی پا مقابل که اویه پیسده ده پروسه روانه تا آخر ده 2013 نونسم پوری او چکل خدای رضا و تا 2019 آخر پوری مرک پا پخو و درو بیخی مطمئن نوسی.
بله سلامت سی منه
نکن
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو. یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساینسي څېړنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نو زما همدا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې د اوبو نړیوال کانګرس وشو.
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د ده مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړئ چې پیسې درته راوګټي ولې سپینې ګوتې ګرځي.
موږ ته پیغورونه راکول کېد زموږ مشرانو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي.
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري. په نننۍ تاندې څنګه کې اورې زه نورګل شفق یم. همزولو د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو او افغانان له ډول ډول امنیتي اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو. همدا علت وو چې ګڼ هغه یې مهاجرتونو ته اړ شول او چې ژوندي له هېواده ووتل نو په پردیو هېوادونو کې د پولی ټک ته کېناستل. د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغو وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی. ورسره آشنا شئ.
ریاض درمل یم د افغانستان د ننګرهار ولایت یم. خپلې لومړۍ زده کړې مې په پېښور کې کړې دي. هغې نه وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون اخیستی دی د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې. بیا افغانستان ته راستون شوی یم. دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې نړیوالو موسسو کې کار وکړ او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه. بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته او اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوښتې.
دوستانو څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسېدلی، بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه. د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کېدې چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی یم، عمل ته رالوی شوی یم. لومړی شروع مو د کمپونو نه کړی وه. ګاونډیو کورونو کې به خلک مزدوري کوله، کار به یې کوو او موږ ته پېغورونه راکول کېد زموږ والدینو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي. نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم را رسېده. بیا له هغې وروسته چون تاسې پوهېږئ چې په هغه هېواد کې چې خپل دینه وي هلته لوړې زده کړې کول یو څه ستونزمن وي، بیا خو خصوصا د افغانان لپاره چې اقتصادي حالت د اجازه نه راکول شي موږ د شخصي پونتونو لرو موږ کوښښ کوو چې دولتي پونتون ته راشو چون پاکستان کې پونتونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پونتونونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري بیا د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره مابعد له وخته یو ځای کې کار کوي یو شرکت سره دار سمو وګالل داغه ځای سختیانې مشکلات داغه خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې
روانم حوصلې مې کلوې تلې پاسې دلې روانم حوصلې مې کلوې تلې پاسې دلې اخر مې د همت نه مرحلې او شرمې دلې
خو ملګرو ریاض درمل خپل ځان لاس کې راونی د خلکو په هغه دغه تیګه کې خوده خپل منزل تا د رسیدو لپاره د لارې د خندونو आवाज غو پروا و نکړه او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوتانو مزي وتړل بیا نو څه وشول وا به وره
منکر لپ عشق لا سونا
مننه هم څولو چې تاندې څنګه اوري
لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نه په زخم لپ کې وب راوړو لغرا
دوستانو دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسې کې د ماستری په کچه په خپل لوړو زده کړو بوخت وو په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو ورته اندېښمن وو او په همدې اړه یې ساینسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزه له منځه وړی شي د دې څېړنو ښې پایلې درلودې همدا علت و چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې
ما د اروپایي اتحادیې ته خپل وړاندیز وکړو د محصل په اسمانه هغوی زما دا وړاندیز ومانه هغوی په پراګ کې د چک جمهوریت په منځخار کې دا غوی د ناپاکو بود تصفیه په مرکز کې او دا غوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پونتون په لابراتوار کې ماته زیاره کړل شو مخبل سیړنې وکړې یو کال چون په بو کې د نایتروجن مقدار چې د غټ ستونزه د افغانستان کې په نورو هیوادونو کې موږ کوشش کوو چې دا سیولار رو بسو چې له اوبو څخه نایتروجن لري کوو بیا پام دی باندې موږ کار کوو بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړه موږ غوښتل چې دا سیو ټکنالوژي ایجاد کړو چې په هغه کې مصرف ډیر کم راشي او موږ کولای شو کار نه استفاده کوو ما یو کال په دې سیړنه وکړه چې دا بکټریاوي څنګه دي ته ماده کم چې په دې یخ محیط کې هم غوی فعالیت وکړي شي او ناپاکو بوڅ خانه نایتروجن لري کې بیا نو زما هم دا سیړنې پایلې ودرلودي او دا ډېر کامیاب وي بیا موږ په بیجینګ کې یو دوبو نړیوال کانګرس وشوال ته مخبل سیړنې پایلې وړاندې کړې دا غوی خو وستایل شوی
دوستانو افغانستان چې د غریبو هیوادونو لړل دی او اکثره خلک یې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او داسې کورنۍ هم پکې کمې نه دي چې په ډیره سختۍ د یو وخت ډوډۍ پیدا کوي نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي ښاغلی درمل دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي په همدې برخه کې کار وکړي ځکه خدای له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت چې موږ ترا کړی دی او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اسراف څه دی د پیغمبر اسلام له خوا منع شوی دی د ټولنیزو اخلاقو لحاظ هم د اوبو اسراف څه دی موږ باید په دې باندې پوه شو هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل نو که چېرته موږ اوبه کمې اسراف کړو دا به ناوی چې د آینده نسلونو لپاره د خپل اولاد لپاره د خپل آینده هیوادوال لپاره موږ یو څه منابع چې دی هغه ساتو تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي او ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شاید داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی چې خلکو اوبه نه درلودې خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه مجبور شو کاروبارونه په ځای ودرې د افغانستان یو زراعتي هیواد دی که د اوبو منابع مو ګونه لرو خدای نه خواسته خلک به دوی مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې له دې ځای بل ځای ته لاړ شي او د بل ځای ته اکثره چې دی د تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوند ادارو د فشار سبب شي دی زیاتوي
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لمړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال سمانه چاپیریال ساتنه سمانه پاکي وبو دې معنی نه دي چې د کوی لاندې چې کمی وبو دي دا پاکي دي ځکه په کابل ښار کې ډېرې وبو د ځمکې لاندې چې دی هغه چټلې دي تشنابونو چټلې وبو چې دي ځمکې لاندې دي او ځمکې د ځمکې لاندې وبره تخریبې دا م په هوی په بخش کې افغانستان کې کار نه ده شوی ډېر کار په کار دی خلک په دې باندې پوه شي او خلک مستقیمن په دولت باندې او پاغه اورګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی تک کړي هغه باندې فشار راوړي ورته وایي چې د زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته به جدي پام لرنه وشي. زما په لوی کې هدف دا دی چې ټول هیوادونو کې داسې ځوانان شته چې هغه غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې سمپوزیمونو کې داسې ډیسکشنونو کې د خپل هیواد نمائندګي کوي او د خپل موقف دفاع کوي. افغانستان بدبختانه داسې څوک نه لري چې هغوی د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي. زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمائندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو تر څو د خپل هیواد
که هدف وټاکل شي او هغه ته پر رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نیستل شي نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته لرسیدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره ښاغلی درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ومې پوښت له ژونده دې څه زده کړل. د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه همدا وي چې خلک هدف نه ټاکي. کله چې ستا هدف معلوم وي او تا زمدا وي چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي. نو ما له مخکې نه هدف درلوده اوس هم د مسایلو لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلفو لارو چارو نه کار اخلم. یعنی که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا موږ نه ایجابوي چې موږ زده کړې وکړو زه دې سره مخالف یم ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي. سړی د وخت پونتون وای سهار کې پونتون وای ډیسټنس لرننګ وای پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي الته داخلي کې درس وای شخصي مطالعه کې ځان یو دغه تر سي موږ په ساينس کې داسې وای چې موږ وی آر سوشل انیمالز. نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي نظام دی انسان پیس باندې موږ هم سوشل انیمالز یو د خپل بقا لپاره باید کار وکړو. او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د ضرورت له لحاظ د ساينس له لحاظ د ټکنالوژي له لحاظ ټول وروسته پاتې یو په دې بخش کې کار وشي او خلک ځان ته هدف ساينس او ټکنالوژي وټاکي زموږ ژوند مشکل نه دی او سړی وغواړي هر رقم هدف ترلاسه کولی.
وخت تر نه تیر دی خو تیر شوی نه دی پلو بچو تا کتاب ورکا ورکا په مینا تو خبرې وکا هرې پوښتنې ته ځواب ورکا لدی هستا لدی نازک ګلاب نه
پرختیا هم همزولو که حوصله لوړوي او منزل ته د رسیدو ټینګ عزم وي نو که سړی د منزل په لور یو قدم ورزي منزل دوه قدم ورته راځي. دریاز درمل په همدې خبره د دې ونې تاندې څنګه بس کوو چې ځان ته هدف وټاکي او هغه ته د رسیدو لپاره ځان ته بهاني ما جوړوي نو منزل بس تاسو په لاس کې وي. تاندې څنګه پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandisange دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شي pa.azadiradio.com. بریا مو په برخه.
له جنگس کړه خوشالي غواړي پتاستونه ښکارا ښکارا کړه اوس د نړۍ سره سیالي غواړي چې تماشې ته جهان راشي دا وطن داسې ګلالې جوړ کا وڅ ډوډې اخرا قلم را واخلا ولاړوي لکستوری شایست دیوائی وائی